द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
شکتن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن لس بجے پا افغانستان کے ماسوتن نہنی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دورز دولس بجے شیوی دی روز دا نہ دا کال دے 2015 دا نومبر دا میاشت سلی رشتہ منیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پدیو ساتا خبری خبرونا کے زا انیلا خالد
او زا نصر کاکر
تاستا ہر کلے وایو دا نن روز مہم خبرونا صدا سی دی
افغانستان او پاکستان یو بل ته تر منځنی ایشیا او هند پوری د تجارت غزول لپاره یو د بل په غوښتنه موافقه نه ده کړې.
د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس د بلوچستان های کورٹ وکیلانو ته په وینا کې د بے درک کړی شوی خلکو د مقدمو په اړه ویلي دي چې عدالت د غلانجمنو مقدمو نه بے خبره نه ده.
او د ترکیه وزیر اعظم په شام کې د عملیاتو باندې ګمارل سوی د روسیې جنگي الوتکې د ویشتلو څخه دفاع کړې ده او روسیه وایي د دوی الوتکې د ترکیه د هوایي حدودو خلاف ورزي نه ده کړې. دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته اورو. لمر سره اوسئ. دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو په خبرونه باندې پیل کوو. د اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان او افغانستان د تجارانو او د اقتصاد د وزیرانو غونډه سوې وه پرون، او دواړه هیوادونه په دې نه دي راضي سوي چې یو بل ته تجارتي لارې ورکړي. پاکستان انکار کړی دی چې افغانستان ته به د هند تر پولې پورې تجارتي لار نه ورکوي، او وایي چې په دې لاره باندې امنیتي اندېښنې دي. او هم په جواب کې افغانستان وایي چې که چیرې دا رنګه پاکستان ونه کړي، نو د منځنی آسیا هیوادونو ته به د افغانستان له لارې و پاکستان ته د تجارت اجازه نه ورکوي. په دې باب ارشد حسین له اسلام آباد څخه یو رپورټ راستولی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د هیواد د اقتصادي چارو د ډویژن د چارواکو د خولې لیکي چې کابل یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو ترمنځ د مشترکې اقتصادي غونډې دوران نوې ډیلی ته د پاکستان په مځکه د واګا د پولې د لارې د افغان تاجرانو مالبردار ټرګونو ته د رسایې ورکولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د امنیتي اندېښنو له کبله دغه خواست رد کړی دی. پاکستان او افغانستان د خپل منځ تجارت کال 2019 پورې 15 ارب ډالرو ته درسولو هوټ سرګند کړي دي، کوم چې دا وخت سده پاسه 2 ارب ډالره جوړیږي. ولی سیړونکي او د افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری دریز لري چې په ترانزیټي تجارت د کمزل پورې تړون پرتله د دواړو هیوادونو خپل منځ تجارت هم نشي سیوا کې دي. پرون د دواړو هیوادونو د مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه په اسلام آباد کې شوې وه، او غونډې ته د افغانستان څخه راغلي د هیواد د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری ډیو ریډیو ته په دې حق لا صدا سی ویل.
منګه کو ګورو په دواړو خیزه تجارت کې یو څه مقدار کمای راغلی دی، ولی منګه غواړو چې دغه کې بهتري راشي. زمنګه د پاره نږدې دی، ارزانه دی، زمنګ د خلکو د پاره قیمت نه تمامېږي. نو په دې اساس باندې ترانزیت تجارت کې چې ستونزه تر څو پورې حل نشي دواړو خیزه تجارت.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون مخکې لیکي چې پاکستان د افغانستان هغه مطالبه چې د واګانه کابل ته د ستنېدو دوران د افغان ټرکونو د پاکستان د منډونه د سامانونو د بار کولو اجازه ورکړي هم رد کړي دي. یعنی په دې معنی چې افغان ټرکونه کم چې د واګا د پولې پورې سامان یوسي، نو هلته د تشېدو وروسته به تورخم ته ارومرو خالی زی. د افغانستان د مالیې وزیر ښاغلی حکیمی هم دا یو مهمه معامله ګرځوي، او وایي چې کابل سویلي ایشیا ته او پاکستان منځنی ایشیا ته رسایی غواړي، او دا د دواړو هیوادونو شریک مقصد دی.
We have talked about that and we have agreed on the mechanism how we can fulfill that vision.
دوی وای د دې مسلې د هواری لپاره دواړه هیوادونه په یو طریقې کار هم سلا شوې دي چې څنګه دغه مقصد پوره کړي او زیاتوي چې دواړه هیوادونو په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په دغې لار کې پراته خنډان د منځه یوسي. د پاکستان او هند خراب تعلقاتو او امنیتي شخړو نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لاره نیولې ده، بلکې د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د لارې د تجارت په لار کې هم دغه لوی خنډان بلل کیږي. او هغه پاکستانی تاجران څوک چې د افغانستان سره تجارت کوي هم دا تاثر لري چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ خرابو اړیکو د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت هم یرغمال کړی دی. او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار هم منی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې تجارتي معاملو باندې د امنیتي شخړو له کبله پرمختګ په مزه شوی دی، او دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې امنیت به د پاکستان د ایجنډې ترجیح وي. او دا بیان په خپله څرګندوي چې په راتلونکي موده کې د ترانزیټي تجارت او افغانستان ته د پاکستان د لارې نوې ډیلي ته د رسایۍ معامله به لا ځوړنده وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بیا تاسو ته هرکلی وایو. تاسو د اسلام آباد نه د ارشد حسین دا رپورټ واورېده. اوس د خیبر پختونخوا ته چېرته چې د صنعتونو او د تجارت مشر محمد اسحاق د پاک افغان یعنی د پاکستان او افغانستان د تجارت په حق لباندې خبرې کړې دي. تاسو ته تفصیلات اورو د ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس صدر محمد اسحاق ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د امن او امان د خراب صورتحال له کبله دغه تجارتي اړیکې مخ په وړاندې نه دي، خو دوی امید څرګند کړو چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په بنیاد به افغانستان او مرکزي ایشیا ته د تجارت دپاره خیبر پختونخوا او بلوچستان ځانګړي کردار ولوبوي.
تجارت کو لازمی کی گی، تاشکند تاجکستان سره افغانستان سره دبئی ممتازہ پورا شوٹی ملاوشی تخریب کاری نو تاسو په توسط سره خپل گران اور دین تکوما کہ پاکستان او د افغانستان اکنامک تدبیر بدلولو کې دا پسماندہ صوبے چې دی دا مین گیم چینجر دی، یو به اهم کردار ادا کوي په دغه پورا خطے کې. به ان شاء الله خوشحالی راځي، چاہے دا تورخم بارڈر دے کہ غلام خان دے کہ گوادر دے.
په تجارتی غونډه کې دواړه هیوادونه په خبره هم سلا شوې دي چې پاکستان د افغانستان د لارې د مرکزی ایشیا نه 2000 میگاواټ بجلی ترلاسه کړي، او د چین پاکستان د راهداري په بنیاد د گوادر نه تر هرات او قندهار پورې سړکونه جوړول هم یقیني کړي. په غونډه کې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد پاکستان او افغانستان د ځمکې په تجارت باندې نه دي سلا شوې چې پکې د افغانستان سامان هندوستان ته رسول او د پاکستان سامان ازبکستان ته رسول شامل دي. په دې حق له اقتصادي ماهر فداوسین وایي چې د سیکیورٹی مسئلے پخپل دے خود تجارت د نشوالی په وجه باندې د دې فائدې تر هغه تر لاسه کوي او قاچاق ته هم ود ملاویږي.
ټول هغه خبره دا ده چې سمګلینګ په دې وجه زیات کیږي چې د دې ملکونو زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان تجارت نه کیږي. چې تجارت نه کیږي نو سمګلینګ به هماغه کیږي، او چې سمګلینګ کیږي دا سمګلینګ پیسې چرته روانه ده. د دې غټه فائده زما په خیال دا ده چې هغه تر هغه وروسته د پاکستان او د هند تعلقات دومره خراب دي چې هغه پاکستان ته اجازه ترسي نه، او دغه سمګلینګ چې زیات دی نو دغه سره دومره وېستد انټرست دي چې تر هغه ګرم تړلې شوي دي، هغه سره چې کم دی نور چې کم مافیا دي هغه هم تړلې شوي دي، هغه سره ڈرگ ٹریفکر زم تر دی شوی دی بلیک اکانومی چې ودا هغه غټیږي، او د پاکستان چې کم فارم دی اکانومی دی هغه کمی.
یاد دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه توګه د کمیسون د لاندې جوړ کړی شوی اته سلويخت نکاتو کې دا خبره هم شامل ده چې دوه اړخیز تجارت به د کال 2013 پورې 15 بلیون ډالر ته رسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا جوبری جیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو او سمزو د کرکچ زپلی بلوچستان ایالت سره د شهر چمن ولورته چیرې چې امنیتی ځواکونو حالته د چمن پر سره د پوله باندې په وړو کاروبارونو باندې بندیز لګولې دي او حمله دی عمله حالته وړو کاروباریانو کار بندیز کړی دی. د کار بندیز له عمله نن پنځه مروزه هم ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی. نعمت الله سره دی ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
زما نوم حاجی اختر محمد دی. زموږ باندې خپل روزګاری درولې ده. موږ دا غواړو چې موږ خپل روزګار دې برته ایله شي. موږ په رړه کې یا ټی راوړې یا مو کپڑا راوړل یو دې شی مو راوړې او دا زموږ حق دی چې موږ به راوړو. که چیرې زموږ حق نه وي موږ ته جوړ دا ستاسو حق نه دی. دا د څو کاله سره تقریبا 15 پیټو کال زموږ دا کاروبار شروع دی. دا موږ کاروبار ګرځولې دي.
زما نوم محمد نیم دی ورور. د لغړی غټه راګرځي او دا سړی راګرځي به سره چک شی رواني او په کشتم کې د نن غلاوي کې د لغړی غوټه بند ده. نو موږ اخواس کوو چې زموږ د نیکه د پلار سره دا کاروبار روان دی. کدا د بر موږ بند کې زموږ به شهر کې به کورو ته خلنګ او زموږ قانون به ماتي زموږ به موټرسایکلان خلنګ دخی او رخشی رواني خلنګ پیسې جین واخی. نو موږ و سرکار ته دا اخواس کوو چې دای به دی کې زموږ سره ګونجایش وکي موږ نه کی زیر.
زما نوم شراب الدین دی. چمن کې نه کارخانه ستانه مل ستانه دی کاروبار ستا دغه د کشنیوالي سمز دغه لغړتوب کوو زو راځو چا د وړو پارسل په شای چا د دې خوای وسپینو راخستی دا لوی لوی ټکهداران خو ګاډۍ ټکس کې روانې موږ دا مسکینان غریبان عوام څوک دا د لارې پر موږ بندي.
زما نوم ندا محمد دی. زمر دا ریړی والا او دا سراچو والا دا د خدای غریبان دا زمر د پلارو د نکسه دا کاروبار شروع دی. دی نه چې وس مې شروع کړی دی یا یو کال کې یا 15 کې شي یا لس کې دا د 15 کال څلويش کال شپته کال کې زمر پلارو نه کدا کاروبار کوي یا ګونې زغلول یا دا خاصه جاپانی ټیرو شي مې راوړی نه په خوا خلک پرمشته سوی دا په زرو کسان حکومت د لښتنه د انسانان د پراته دي چې پر دې باندې خلک وشتل سوی دي. اوس حکومت هم چې لارې را باندې تړلې نو سبا مش په دا شهر کې مغلاو ته مجبور کوي.
زما نوم محمد جان چک زیدی. دا په زرو انان بے روزگار دی په دې وطن کې. هیڅ روزگار نشته، هیڅ بجنس نشته، نه کارخانه نشته، نه مل نشته، نه زراعت نشته. دا غزم روزگار دی، دا غم کاروبار دی.
فارجن خان د شاخوټه چې دا پر دې باندې بدای سټی کس واچی دا لغړا مچی خوري مژه د افشه دا ناروا عمل هیڅ کله نه منو چې در څو پورې زموږ مطالبه ال سوي نه موږ و جنگ ته هم تیاری موږ و مرګ ته هم تیاری موږ وشتوی چې څو کلکټر خبر نه منلې موږ دراسته ته پورې ارتال
دا کم خلک زغ نن راغون سوي دي د ټولو دغه غشتنه د در څو پورې د دې د بارډر کم تجارت در څو سي حکومت نه پرېشي در هغه دې دغه وایز دغه بارډر روډ بده بند ساتي هر قسمه کاروباري دند بده بند ساتي در څو سي حکومت دې غشتنه نه منلې. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ودا چی اوریدونکو ترې د شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
منو کتن کو د ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه لا دوام لري. نو رپورټونه صدارنګ دي چې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن یو غونډه کې د پاکستان چیف جسټیس انور ظهیر جمالی دا خبره کړې ده چې عدالت د بدرک شوی خلکو د مسلې نه بغور نه دی. نور تفصيلات تاسو اورو د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
که څه هم په بلوچستان کې خبری سرچینې خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د مقابلې په ترڅ کې داواران د مشکۍ په سیمه کې درې کسان ووژل سو، خو د بلوچستان نېشنل مومنټ بیا ادعا وکړله چې دغه وژل سوي کسان بې درک سوي خل دي چې اوس یې د دوی مړي راغورځولي دي. د دوی پیژندګلوي هم سوې ده. داواران اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ اواران جنګین بلوچ ادعا کوي چې دغه درې واړه کسان 25 ورځې له مخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځان سره وړي وو. ماسټر عنایت 23 کلن دی. شربت بیا 25 کاله عمر دی. د عبدالرزاق عمر 28 کاله ته نږدې دی. دوی ټوله د مشکل اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ ادعا وکړله چې په دې نږدو کې 48 کسان لاواران څخه بې درکه سوي دي. نه خو حکومت او نه آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی کړی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د ستري محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالي په کوټه کې د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې و میلمستیا ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو تونځه به دوی له پامه نه غورځوي.
اور ظاہر ہے کہ یہ عوامی سطح پر اور ہیومن رائٹس ایجنسیز کی لیول پر شکایت کا سبب بنے. جوڈیشری جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
د بلوچستان دغه ستونزه ډیره د ارزښ وړ ده. دغه پیښې په تیرو وختو کې ډیرې زیاتې دلته ترسره سوي دي. ښکاره خبره ده چې په ولسي کچه باندې د خلکو د ګیلو سبب ګرځېدلی دی. عدالت به په دې ترس کې خپل رول ارومرو لوبوي. د بلوچستان د عالي محکمې قاضي نور محمد مسکانزی بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري په میلمستیا کې وویل چې له 2001 څخه بیا تر 2015 پورې په ټوله بلوچستان کې 245 کسان بې درکه سوي دي چې په دوی کې د 190 درخواستونه عالي محکمې ته راغلي دي. په دې کې پر 170 باندې عدالت خپله کاروایی کړې ده او عدالت 110 کسان بیا راخوشي کړي هم دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د بې درکه سوو خلکو شمېره ډېره زیاته بیانوي. دوی ادعا کوي چې اوس هم د دوی خلک بې درکه کېږي، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا اوس په امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دن کو او سیبل ریپورت ولورته تاسو په امریکا ګرځو چې بنگلاديش کې عدالتونو په ورستیو کې د کال 1971 د ازادۍ د مبارزې په وخت کې هغه خلک چې جنگي جنایتونه کړي وو ورته تزندۍ ورکړي دي او ځینو ته پکې عمر بند سزا هم اورولې ده. خو د پاکستان د حکومت لخوا په دغه تزندیو او سزاګانو باندې چې د جنگي جنایتونو په تور کې ورکول سوي دي سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې پاکستان هم ډیر پریشان دی د دغه سزاګانو له امله. زموږ خبریال پیرولای شاه په اسلام آباد کې له څېړونکو سره خبرې کړې چې د پاکستان د پریشانۍ سبب څه دی. ځینې څېړونکو دا هم ویلي دي چې د بنگلاديش د ازادۍ د مبارزې په مهال په بنګال کې 300 پروفیسران چې دي هغه وژل شوي وو. نور حال هم په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی په خوانی مشر او وتلې قانوندان اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا په بنگلاديش کې تیزندی کړی شوی سیاستمدارانو په ضد ترسره شوی قانوني عمل باندې تحفظات لري. خو د اسما جانگیر په خبره سوال دا دی چې پاکستان ولې په دغه سزاګانو باندې دومره تاو وغسته دی. اسما جانگیر زیاتوی چې د دې په ځای پاکستان د خپل اغه وګړو ته پوسول نه کوي د چا سرونه چې په سعودي عربستان کې قلم کیږي او سعودي حکومت دغه پاکستانی وګړو ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ورکوي. د سر خار قائد اعظم په هنتون د تاریخ د شعبې مشر ډاکټر وقار هم د اغه رای لرونکو نه یو د څوک چې د بنگلاديشي سیاستمدارانو د پانسې په سزا د پاکستان رد عمل بې ځایه ګڼي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې د بنگلاديش د جنگي جرایمو عدالت د مستند شواهدو په بنیاد دغه سزاګانې اورولې دي او ډاکټر وقار دا دعوه هم کوي چې د پاکستان فوج په کال 1971 کې د بنگالیانو نسل کشي کړې وه.
هغه ارسه کوي موږ څوک یو چې هغه ته به یو چې تاسو دا کوئ دا مکوئ. د هغه خپل قانون دی، د هغه خپل آئین دی، د هغه خپل سیستم دی. که په هغه کې یو سړی هیرو دی هغه ته د هیرو خطاب ورکوي، که هغه کې یو سړی خائن دی هغه خائن کوي. نو موږ څوک یو چې موږ ورته یو چې یاره هغه سه د موږ قانوني خو نه ده اونه دې مونږ سه یو صوبه را چې ورته دی یو چې یاره تاسو دا کوئ دا. کله چې د ډاکې کې د پاکستان فوج سرنډر کولو د هغې نه څو ورځې مخکې پورې داسې ثبوتونه دي، داسې دغه شته دی چې د ډاکې یونیورسټۍ پروفیسران، د ډاکې یونیورسټۍ روشن فکران هغه د پاکستان فوج سره په جیل لکه دی دغه سټوډنټ سره په مختلف کیمپونو کې وو، په مختلف دغه کې وو. نو د کله چې دوی ته دا خبره څرګنده شوه چې یاره بل سبا به مونږ دا وسله غورځو، نو د شپې نه یې کتلې عام کړی دی. درې نیم سوه کسان چې دي هغه پروفیسران، هغه دانشوران د ډاکې یونیورسټۍ نه کړي دي، کوم چې د ازادۍ بس هلته یو هور اوچته شوي وه، هر سړی د پاکستان خلاف شوی. نو دې خلکو داسې کار کړی دی، دا کوم چې هغه رانیسي دي، هغه سره بالکل ایویډنس شته، د دې ډاکومنټ شته په بهر دنیا کې شي.
د بنگلاديش د حکومت دریځ دی چې په کال 1971 کې د جماعت اسلامي دوه تنظیمونو البدر او الشمس د پاکستان د فوج په مرستو د لکونو په شمیره کې بیلتون غوښتون کې بنگالیان وجلي وو. او بنگلاديش کې واکمنه عوامي لیگ دا تور هم لګوي چې په دغه وخت کې پاکستانی فوجیانو په لویه شمیره کې بنگالي زنانو سره جنسي زیاتۍ کړې وې. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د فوج یو پخوانی جرنیل او سینیټر عبدالقیوم هم دا مني چې بنگالیانو سره ظلم او زیاتۍ شوې دي. خو ور سره دی دا دریز هم لري چې په دغه محل د بنگلاديش د ازادۍ سرخیل مکتی بهنی نومي وسلوالې ډلې په لوی کچ پاکستانی فوجیان او د دوی کورواله هم وجلی وو.
ان پہ بھی ظلم ہوا اور زیادتیاں بھی ہوئیں اور اس کی جو نشانہ ہماری افواج بھی بنی، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ان کی ٹانگیں پھاڑ دی گئیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کنٹونمنٹوں میں گھر جلائے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. مکتی بانی ایکچولی را تھا
دی وای چې مکتی بهنی د هند په مرستو باندې په پاکستانی فوجونو او د دوی په کوروالو باندې ډیر ظلمونه کړي وو. او په تیر ورځو کې د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی هم د هند دغه کردار اعتراف کړی دی. بلخوا بنگلاديش د پاکستان په لوه بنگالی سیاسي مشرانو ته پانسې په سزا د پاکستان عکس العمل باندې سخت احتجاج کړی دی. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د خلې وای چې د بنگلاديش خارجه وزارت په ډاکه کې د پاکستان سفیر رابلل دی او د ته د پاکستان لخوا جاری کړی شوی بیانونو باندې احتجاج ریکارډ کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او ځنی رپورټونه د قبایلی سیمه نه هم د فاټا سیکریټریټ په قبایلی سیمه کې د سکولونو جاج اغسته دي او دا خبره مخې ته راغلی ده چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره زیاته کمه ده. هم په دې وجه باندې به تقریبا څلور سوه سکولونه بندول شي. په دې حق له باندې نور تفصیلات هم راکوي زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې لخوا د ریشنلایزیشن په نوم دغه پالیسۍ لاندې په واړه قبایلی سیمو کې شوي یوه سروې له مخه په اوو ایجنسیو او شپږ نیمو قبایلی سیمو کې تر څلور سوو پورې داسې حکومتي سکولونه موجود دي چېرته چې د هلکانو او د جنکو محاصرینو شمیره د شپیتو نه کمه ده. او د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا په دغه هدف کړی شوي سکولونو کې د درې درو استادانو او دوه د کلاس فور ملازمینو د میاشتې معاش په محکمه یو لوی مالي بوج دی او د نوې پالیسۍ له مخه به دغه استادان په نورو حکومتي سکولونو کې وګمارلی شي. البته د کلاس فور ملازمین به خپلې وظیفې د لاسه ورکړي او د متاثره سکول ودانۍ به هغه کس ته د چا په ځمکه چې دغه سکول جوړ کړی شوی وسپارلی شي. د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثره سکول جینکۍ او هلکان محصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خود تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا دغه نوې پالیسۍ به هغه مهال عملي کولی شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یوه سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. خو که څه هم د تعلیم د محکمې دغه نوې پالیسۍ په هکله په سیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکیای چې د ښودنې او زده کړې معیار ښه کولو په نوم دغه نوې پالیسۍ له وجې به قبایلي محصلین د نوو مشکلاتو سره مخ شي. تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه په ډاګه کول خواست کړی وو. په قبایلي سیمو کې د روانو بدو حالاتو له وجې ګڼ شمېر محصلینو خپل تعلیمي لړۍ کته کړې وه، خو په دوی کې یو غالب اکثریت په حکومتي سکولونو کې د جدي اسانتیاو نشتوالي له وجې هم دغلته په شخصي سکولونو کې داخلي اخیستي دي، او دغه وجه ده چې په حکومتي سکولونو کې د محصلینو شمېره کمه شوې. حکومتي سکولونو کې راپېغ دغه مشکل په هکله د خیبر ایجنسۍ باډې تاثیر سره تعلق لرونکي یو سینیئر استاد نصیر اپریدی د وراډیو ته داسې وویل:
څومره سرکاري سکولونه دي او څومره د ماشومانو ضرورتونه دي هغه پکې بالکل نشته، او اوبه په سکول کې نه وي، ګراوند نه وي، د ماشومانو د کیل سامان نه وي، د ناستې لپاره سامان نه وي، عمارت نه وي. نو هیڅ قسم سهولت اسې برهنام د دې کوي، خو د ماشومانو د ضرورتو زموږ د فټا په سکولونو کې هیڅ قسم ضرورتونه نه پوره کیږي. بل ځل په د جدید دور کې چې کوم د لیبارټي سیستم دی او د لیب سیستم دی، نو ادھر ہوا جنا کہ حکومت او مشمانو دا اکثری علوم چې کم موجوده ضرورت دی دا غیر پورا کول او پر سامان نو ورکای او ضرورت او مشمانو زره زور کوي چې تا یو ضرورتونه پورا کړي.
د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال په ګرد قبایلي سیمه کې د حکومتي سکولونو شمیره 15,500 ده، او په مقابل کې د شخصي سکولونو شمیره فقط تر 1500 پورې خودلی شي. د تعمیر د کارپوهانو په وینا په قبایلي علاقو کې د درې کمرو یو پرایمري سکول باندې تقریبا 15,000 روپۍ مصرفولی شي، او که گورنر د 400 سکولونو په مکمله توګه د تړلو منظوري ورکړه نو دغسې به حکومتي بودیجې ته تقریبا د 2 بلیون روپو زیان ورسي. د حکومتي چارواکو په وینا حکومت دا مهال کالیزه د پرمختیا پلان لاندې د قبایلي سیمو اجتماعي د پرمختیا بودیجې 38% فنډونه د تعلیم په مد کې مصرفوي، او په دغه کې یو لوی رقم د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې متاثره سکولونو په بیا ودانولو مصرفولی شي. حکومت دا وکړي چې په مکمله او جزئي توګه تباه شو 1500 حکومتي سکولونو کې قریبا د 1200 سکولونو مرمت ترسره کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، د فرانس صدر فرانسوا اولاندې د وخت د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی کې د باراک اوباما چې د امریکا صدر دی له هغه سره یو شریک خبری کانفرنس ته وینا کوي، او هم په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه چې د وخت سټوډیو سره غلې دی. خو تر دې وړاندې باراک اوباما چې د امریکا صدر دی هغه خبری کړی دی، او دا وخت فرانسوا اولاندې خبری روانی دی. ارباب صاحب سلام سه او په خیر علی.
ډیر مننه.
ډیر مننه کتر ټول مخه که هم د دې خبری کانفرنس حال را کوي، چې دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې فرانسوا اولاندې د پیرس د بریدونو ورسته امریکا ته راغلی دی، او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له صدر باراک اوباما سره ملاقات هم کړی.
بالکل، هم دا څنګه چې تاسو ویل اوریدونکو، دې وخت کې د امریکا صدر باراک اوباما او د فرانس صدر فرانکلز اولاند دې وخت مطبوعاتو سره خبرې اترې کوي. پریس کانفرنس د دې روان دی. کم مهم ټکي دي هغه بس تاسو سره ذکر کوم. د امریکا صدر باراک اوباما دغه مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د شپېتو نه زیات ملکونه د دوی سره په اتحاد کې دي، د آی ایس آی ایل شام او عراق کې د دوی ته ماتې ورکولو لپاره خپلو کې دی کوالیشن یا ائتلاف جوړ کړی دی. دوی ویل چې یوازې یو بل خبر چې کوم دوی خبرو کې ویلي دي هغه وایي چې داعش ته چې کوم آی ایس آی ایس ورته ویل کېږي یا آی ایس آی ایل چې دې ته به شام او عراق کې یوازې ماتې ورکولو سره به دوی نه ختمیږي بلکې د دې لپاره به یو جامع پالیسي وي. هغه وایي چې امریکا او یا خپل اتحادیان یې یاد کړي دي چې دوی به یره نه کوي، دوی به یریږي نه که دغسې حملې پې کېږي، نو دوی سره به د دې زړه نه ماتېږي بلکې د هغوی نه به یره کې نه پرېوځي او دوی ته به پوره جواب ورکول کېږي. هغې وایي چې مونږ ته په دې باندې هیڅ غلطي نه ده کول پکار یا مونږ غلطي نه شو کولی چې د دوی ته ماتې ورنه کړو بلکې د دوی بریالي شي، نو په دې کې مونږ ته هیڅ شک نه دی پکار. هغې دا وویل چې کله چې یو بد سیز راځي، یو شیطانی قوت وي، د هغې خلاف چې کوم د دوی ګامونه دي، دوی به چرې هم هغوی نه رستو نه شي بلکې د هغوی ته به مخامخ راځي او هغوی ته به په مقابله کې ودرېږي او خپل د امریکا او د یورپ هغه یادوي، هغه اقدار یادوي چې د خپل اقدارونه د خپل خوی نه به رستو نه شي. هغې وایي چې یو ښه مستقبل ورکولو لپاره به دوی ګامونه پورته کوي او داعش ته به دغسې ماتې هم ورکوي. د امریکا صدر باراک اوباما دا خبره هم کړې وه چې امنیت یقیني کول دا د دوی ذمواري ده، خپل کام ته، خپل مفادات، خپل ملک ته، خپل ولس ته تحفظ ورکول دا هم ذمواري ده. هغې دا خبره هم وکړه چې دا د دوی ذمواري ده چې ترهګر، او څنګه چې اولان دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس ته، هغې وایي چې ترهګر په خلاف د ترهګرۍ په خلاف چې د دوی کوم هلې ځلې دي، دا د کډوالو د ستونزو سره نه دي تړل پکار. کډوالو ستونزه ځان لده او بیا دغه ترهګرۍ په خلاف، د ترهګرو په خلاف چې کوم ګامونه پورته کول دي، هغه جدا خبره ده. د امریکا صدر باراک اوباما دغه مطبوعاتي کانفرنس ته یو بله خبره هم وکړه. هغه وایي چې په امریکا کې هر یو کس ته ازادي ده، او د دلته کې په امریکا کې د هر مذهب یا د هر عقیدې والا خلکو له وجې نه امریکا د دې له لاسه نوره هم مضبوطه ده، او د دې د وجې نه امریکا یو مضبوط قام جوړ شوی دی. هغې وایي چې د ترهګرو نه به یریږي نه، خپل ملګرو سره به کوشش کوي چې دغه ترهګرو ته وسلوالو ته ماتې ورکړي. کاکر صاحب، دا وخت د هغوی
د خبري کانفرنس روان دی. بالکل روان دی. او فرانسوا اولاندې دا یو خبره مهمه بل په هم پکې کړې ده چې دا خبره غلطه ده چې ترګر بریدونه چې دي یا ترګر چې دي هغه له کډوالو سره وتړل سي. د اشاره هم د شام کډوالو ته چې تر دولس میلیونه وبخشي زیات چې دي هغه له شام څخه کډه سوي دي. هلته کومه چې کورنۍ جګړه روان ده. او ورباب سبي یو بل راځو هم د ترکیې خواته. د ترکیې هوایي ځواک د روسیې یو جنگي الوتکه چې د هغه راغورځولې ده، که څه هم د ترکیې وزیر اعظم د دې ګام دفاع کړې ده چې هغه ترکیې فضايي حدودو خلاف ورزي سوې ده، خو روسیې غندنه کړې ده او وایي چې د ترکیې د فضايي حدودو خلاف ورزي نه وسوې، بلکې همدغه الوتکه جنگي الوتکه چې د هلته د داعش ډلې په ضد باندې په عملیات وخته وه.
بلکل هم دغه خبره خو دغه نه مخکې به زه یو لنډ شان خبر وکړم چې د فرانس صدر کوم امریکې ته واشنگتن ته راغلی دی، وایټ هاوس کې ملاقات کوي، اوس دا مطبوعاتو سره خبرې هم کوي. نو د دې نه مخکې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کړی، تیر ورځې ملاقات کړی دی، او دغه شان د روانې هفتې په اخره پورې به د روس سره، د ترکیې سره، د اټلی او د نورو مشرانو سره هم ملاقات کوي چې دغه آی ایس آی ایل یا آی ایس آی ایس په خلاف د داعش وسلوالې ډلې په خلاف یو کوالیشن یا یو ائتلاف جوړ کړي چې کوم ګامونه پورته کړي. رابه شو تاسو دا بلې پوښتنې د ترکیې لخوا کوم چې دا جهاز غورځول شوی دی، نو د روس صدر هغه ولادیمیر پوتین هغه دا خبره کړې ده چې د عبدالله سره بادشاه دی د اردن، د هغه سره په روس کې سوچي ښار کې ملاقات کړی ده، او هغه وخت هغه خبره کړې وه چې دا پشا گزار دی د ترکیې دغه ګام ته دا بللې دی، او هغه وایي چې دا خدا سده چې د داعش سره څوک ملګری دي، هغوی د داعش پلوه یو ګام پورته کړی دی، او دغه کسانو ته یو پیغام ورکړی، هغې تحفظ یې کړی دی، او دوی یو خبرداری هم ورکړی دی چې ترکیې ته به د دې سخت جواب ورکړي، د دې وروسته به د دوی جواب وي. او دا نه ده ښکاره کړی چې جواب به څنګه ورکوي. نیویارک ټایمز په دې باندې لیکي، لومبه خبره دا چې سرګی لاروف چې د روس خارجه وزیر دی، هغه ترکیې ته تلو، هغه خپل دوره ځنډولې ده، سبا دوی ترکیې ته روان وو. دویمه خبره چې د روس د ترکیې د لارې دولس فیصد چې څومره سلګری روسته ځي هغه ګامې رد کړی دی، هغه سسپینډ کړی دی، ځنډولې دی، چې دغه خلکو ته روسته سفر کول هغوی به نشي کولی. د ډایرکټر آف سینټر فار سټریټیجک ټرینډ سټډیز دی په روس کې، هغه وایي چې اوس د ترکی او د روس تعلقات چې دي هغه زیرو لیول ته، یعنی بالکل راغورځېدلی دي تعلقات، خپلو کې فشار دی. هم د دې فشار له وجې نه نن د ناټو غونډه رابل هنګامي غونډه رابلل شوې ده، او دغه ترکی کم چې مطبوعاتو کې خبرونه راځي ترکی به دوی ته خپل وضاحت کوي، خو دا وخت صورت حال په سیمه کې د روس او بیا د ترکی هغه فشار رامخته شوی دی.
ډېره مننه ارباب صاحب، کور مو ده.
ډېره مننه.
مننه.
او قدرمنو کتونکو، اوس موږ سره بل رپورټ د امریکای سټیټ سیکرټر جان کیری په حق لباندې د سوک چې د کال یو کال په موده کې په اول ځل باندې اسرائیل ته تللی دی، چې مقصد یې د اسرائیل او د فلسطین چارواکو سره لیده کاته دي، او د هغې ترمنځ، یعنی د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ روانې چې کومې شخړې دي په هغې باندې دوی کوشش کوي چې سوله وکړي او دا ټینشن لږ شانتي کم کړي. په دې حق لباندې نور تفصیلات اورو د زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هغه هدف کراري ته لاره برابرول او بې احساسه تشدد ختمول دي. د دې خبرو په محل ښاغلی کیری د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وژه په وژه ولاړو.
نو پیپل اني وير should live with daily violence, with attacks in the streets, with knives or scissors or cars.
هغه ویل هیڅوک هم باید هیڅ چیري د ورځنی تشدد سره ژوند ونه کړي، که هغه په کوڅو کې حمله وي، که په چاکوګانو یا د بیاتیو لالاري او یا بیا د موټرونو حمله وي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
په دې محل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد یې له ترګر قوتونو سره هر ساعت جنگ کوي. نتنیاهو وایي که موږ له ترګرۍ سره مخ یو نو هیڅ قراری به نه وي، چې دلته امنیت نه وي نو د نړۍ په یو ځای کې به امنیت نه وي. هلته فلسطینیان په دې په خشم دي چې ګڼي په یروشلم کې مقدس ځایونو کې د یهودیانو تجاوزات روان دي. دوی له هغه وروسته نور په قهر سو کله چې اسرائیلي حکومت په نیول سو سیمو کې د آبادکاریو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګری ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې ښاغلی عباس ویلی وو چې نتنیاهو د هر څه لپاره په فلسطینیانو باندې تور لګول غوره بولي. روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د حملې کولو او اسرائیلي قواو سره د نښتو په مهال یو کم نوي فلسطینیان وژل سوي، او نونس اسرائیلیان او یو امریکایي محصل د فلسطینیانو لخوا د چړو، ډزو او موټرونو باندې د وهلو په پیښه کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي د تشدد اوسنۍ لړۍ د یروشلم د مقدس ځایونو په اړه د فلسطینیانو د دروغو کمپاین دی، او فلسطینیان وایي دوی د نیمې پیړۍ راهیسې د اسرائیل لخوا د قبضې او آبادکاري څخه مایوسه دي، او هم دغه مایوسي د تشدد د تازه لړۍ علت دی. دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې ختیځ ولایت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په لسهاو ملکی وګړو د داعش وسلوالۍ ډلې په زد پاتون شروع کړی دی. دغه پاتون مشر د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر کډیر کوي. ځای خلګوي د څو میاشتو له جګړې وروسته حکومت نه خو وسلوال په شاتم بولی دی او نه کنټرول بیرته ځینې خاصه دی. هم دغه وجه ده چې دی په خپل او د پاتون ته مجبور شوی دی، او هم په خپل د دې وسلوالې ډلې څخه مقاومت کوي. نور حال ور باندې زبیح الله غازی چې د آشنا ټی وی او ریډیو خبریال دی په دې ویډیو رپورت کرا کوي.
د اچین ولسوالۍ په یوه امن سیمه کې کی د ظاهر قدیر په لوي لسګونه وسلوال خپل سنگرونه ټینګي. دا سیمه د جګړې لکر خڅه چې د ولسوالۍ لودانۍ ملک تر لګا 3 کیلومتر را کوزه ده. په سپکو او درنو وسلو سنبال دا کسان وای د داعش ډلې سره جګړې ته تیار دي، خو هله چې مشران یې امر وکړي.
حاجی صاحب ظاهر قدیر د څو کسانو سړی نه دی، دا د افغانستان سړی دی او ټول افغانان دی ته په یو آواز باندې جمع شوي. خو بې حسابه شینوارې، ځکه چې موږ ونه شو کولای چې د هغې حساب وکړو، ځکه چې ډېر زیات خلک راغلي وو.
که څه هم د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر په هغې وعده یوه نیمه میاشت واوښته چې د داعش سره د جګړې لپاره یې د وسلې اخیستنې ګواښ کړی و، خو حکومتي ادارې ویلي چې د دوی له مشورې پرته جګړې ته سړي لیږلي.
دا کسان چې تللي دي دوی موږ نه یو خبر کړي، منګې نه یو خبر کړي او خو دا وی چې منګې خبر کړي وې.
خو پاچین کې رښتیا څه روان دي؟ جګړه لا هم د اوسېدو لکورونو نه دراوتلې. د شډل په بازار کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې ډېر کم مخکې تک شوې. حکومتي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخ دي او ځایي چارواکي د هوایي ملتیا په تمه دي.
تا د مامون تنګې ته موږ نه شو ننوتی، دغه دوه میاشتې کېږي چې همدغلته ایسار یو، په همدې ځای کې د هغو پاس د شکې دي زیګویکونه دي، هغو د زیګویکو د شکو ډزې راکوي، خو موږ هوایي ځواک نه لرو یا څه نه لرو، خو مطلب موږ مخ په وړاندې تګ نه دی کړی.
جګړه څو میاشتې اوږده شوه، حکومت سیمې ونه نیولې، ځکه نو ولسي خلک په بېلابېلو شکونو کې لوېدلي دي.
دغه عملیات چې کوم ځای کې دي، محلیانو پوستې دي، محلیانو پوستې نه یو سل متره اخواته تللي دي. د حکومت بعد دغه نه اخواته هیڅ حکم نه دي تللي. په دغه ساحه کې زموږ کورونه دي، دا غټ توپې لګولی دی، مثال دا توپونه ډزې راکړه، زموږ کورونه په لګي
ښځې واړه ورته مرستلي کورونه مو دا ډک پرېښوده. او بس عملیات چې نن دي او سبا دي او نن دي او سبا دي، بس پکې دا درې میاشتې تېرې شوې او عملیات نشته. لیا اوس هم
د ننګرهار ولایتي اداره وایي ځواکونو یې د پام وړ مخکې تګ کړی او عملیاتي بریالي روان دي.
د حالت د جنگ کې یو وسم د دشمن سره مخامخ یست او کوشم دا ان شاء الله چې جنگ خپل یو ترتیب لري، په اساس دغه ترتیب او غو نظامی تکتیکونو باندې مخکې روان دي.
د ننګرهار په یو غریزه او له خطرونو ډکه سیمه کې د جګړې کول دومره آسان نه دي، خو معلومه شي چې حکومت کلاو څنګه بریالي کېدلی شي.
دا هغه سیمه ده چې اوس پکې افغان امنیتي ځواکونه او د داعش وسلواله ډله په جګړه بوخته ده. که څه هم په تیرو دوو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم یو نیم کیلومتر د دغه ساحې نه د داعش وسلواله ډلې پسې وراوختې دي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، اچین ولسوالۍ.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
بیا تاسو ته هرکلی وایو. په امریکا کې د سیډن یوې ادارې ویلی دي چې باید افغانستان او پاکستان د ترهګرو مالی وسایل بند کړي او د سیمې هیوادونه دې اړخ ته ژوره پاملرنه وګرځوي. په دې حقله باندې نور تفصیلات تاسو درکوي زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د عسکری چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود د امریکا لخوا په دې اړه جاری شوی راپور تایید کوي او وایي په کار ده د دغه ترهګرو ډلو د فنډونو لوی لارې او وسیلې وتړلې شي.
اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان غیر ریاستی قوتیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں.
دی وای په دغه راپور کې چې څه لیکل شوی دی، اکثره خلک د دغه خبر هم دي او دا قسمه سیزونه ډیر غلط دي. خو نوموړی وایي د دې نه دا څرګندېږي چې ریاست اوس هم دومره کمزوری دی چې د دغه غیر ریاستي ترګرو ډلو د فنډونو دغه وسیلې نشي ختمولی. ډاکټر فضلی رحیم مروت چې د باچا خان یونیورسټۍ وایس چانسلر دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترګرو ډلو د راوچتېدو په موضوع فرام مهاجر ټو مجاهد په نامه کتاب هم لیکلی. د دغه ترګرو ډلو اقتصاد او فنډونو لارې تړل د ترګرۍ ختمولو لپاره ضروري ګڼي. د امریکا لخوا جاری شوی په دغه راپور کې چې پاکستان کې موجود د حقانی شبکې او لشکری طیبه د سانګو ذکر هم شوی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې دغه چې د امریکا او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غیر قانوني ترهګري ډلې ګرځولې شوې دي خو په بدلو نومونو د دغه ډلو فعالیتونه اوس هم نه دي ودرېدلي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
ډلو باندې خو پخوا نه پابندي لګېدلي، پاکستان هم پرې لګولي، امریکنین هم پرې لګولي، چې دا د دنیا کې دا د دهشتګر تنظیمونه دي، نو دوی باندې پابندي خو لګېدلي ده. نو فنډونه دوی ته ګوره، په د جایزو طریقو والا سیزونه خو ورته بند کړي، خو موږ دی یو دا بل کار تراسه پورې چلي، خیبر پختونخوا کې هم چلي، فاټک کې هم چلي، افغانستان کې هم چلي. نو هغه دې د پاس ته هغه یې چې دي چې څومره په ورته دا بندول شي، دا ذرایع چې کوم طرفونه دوی ته پیسې او فنډونه دي، نو دا دغه کوي هغه تراسه پورې دې چیز باندې خبرې کوي. نو امریکا خو دا یې کوي چې دا خندا تاسو مخکې ورته تربیت ورکړی دی، اوس موږ پابندي ولګو، خو خلک چې دي آزاد ګرځي.
افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه چې د دوه لسیزونو زیات د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دي. څېړنکاران وایي د ترهګرو ډلو کمزوري کولو لپاره د ټولو وړومړی د دوی د فنډونو او پیسو راغونډولو وسیلې ختمول ضروري دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
کتونکو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی. تفصیلات درکوي زموږ همکار مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته شوي ترهګر تحریک په سیمه کې د فوجي او جنگي کامیابو نه پس تیره هفته د فرانس په صدر مقام پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو وروستو نن سبا په امریکا او غربي نړۍ کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د لارو چارو رایستو په موضوع ډېرې ګرمې بحث مباحثې جاري دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی: دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره ضروري ده چې په سیمه کې یو سنی مملکت په وجود کې راوستی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د دولت اسلامیه د تابعیت کولو لپاره د امریکې د صدر اوباما نخو موجوده پالیسۍ د بدقسمتۍ نه اثرناکې ثابتې شوې دي، او نخو د مشرق وسطا په باب له پتیرو تازه ورځو کې سداسي تجویزونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د دغې سیمې په باب له صدا کار فکر او نظر موجود وي. د دې بنیادي تپوس زړه پورې جواب چا سره هم نشته چې که دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دې نه پس حالات به څه وي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا خو د نن ورځې یو ښکاره او واضحه حقیقت دی چې عراق او شام خو د منځه وتی دي. دولت اسلامیه د سلطنتي عثمانیه پښتنو حالاتو کې یو نوی تشخص ځان لبونتی دی. د سیمې د سنی مسلمانانو قوت د شام د صدر بشار الاسد او د ایران په مرسته د عراق د ولاړ حکومت خلاف په کامیابۍ سره راپورته کړی دی. په دې مابین کې د کلونو کلونو د مبارزې نه پس د کوردو په آزاد کردستان هم سترګې نشي پټولی کېدی. په دې حالاتو کې که څوک دا سوچ کوي چې د شام د اسد د اقتدار په بحال کېدو او په عراق کې د ایران د ګوډاګي حکومت په راژوندي کولو به دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي، نو دا یوه خام خیالي ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د لومبی عالمی جنگ نه ورستو د دغه سیمې د جوړې شوې نقشې د بیا بحال کولو په کوششونو امریکا باید چې نوي جغرافیایي سیاسي حالات تسلیم کړي. د دولت اسلامیه د مخنیوي بهترینه لار دا ده چې په قطبین ورختیځ شام او غربي عراق کې د سنی مسلک د مسلمانانو یو آزاد مملکت جوړ کړی شي. دا نوی مملکت به کردو سره د روغې جوړې په بنیاد د تیلو یو لوی پیداواری ملک وي او په شام کې د بشار الاسد او په عراق کې د ایران د بړیسي حکومت په لار کې به یو مضبوط دیوال وي. د خلیج د عرب ملکونو حکمرانان به هم ورسره د سنی مملکت په وجه په خلاص مټ امداد کوي. ترکی به هم په خپل سویلي سرحد د یو نوي سنی ملک جوړېدو له سببه د قلارې سا واخلي، ځکه چې ترکی په خپله د سنی مسلک د اکثریتي مسلمانانو ملک دے. نیویارک ٹائمز خپل رپورٹ کې زیاتې چې په دې نوو حالاتو کې بعد کردستان د آزادۍ خیال او مبارزه یو نوی قوت عمومي، ځکه چې کرد دا وخت په سیمه کې دومره لوی طاقت جوړ شوی دی چې عراق او شام ورته سترګې نشي پورته کولی. خو بیا هم کردو ته به دې نوو حالاتو کې بے کچه زیاتې مسلې په وړاندې پرتې وي. ترکی سره به سرحدونه په خصوصي توګه د خطرو نه خالی نه وي، خو که بین الاقوامی سطح باندې کردستان یو آزاد مملکت تسلیم کړی شو نو بیا ورته ترکی هم څه نشي ویلی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره د نه یوازې عرب شاهي مملکتونه او سعودي عرب په خصوصي توګه د دې نوي حکومت ابتدایي مالي اخراجات په خپله ذمه واخلي، ولې تندره و قوتونو نه دي د دې مملکت محکمتیا هم یقیني کړي.
دیو ریډیو د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د ټکنالوژي په باب یو رپورټ. او دغه رپورټ په دې باب دی چې په سمندرونو کې چې به خلکو په خوا خزانې لټولې د سمندرونو ژورې ته به په خپله ورکښته کېدل، هم د هغه خیال څخه اغیز اخیستونکي ساینس پوهانو اوس داسې روبات یا بیا یو داسې ماشینونه جوړ کړي دي چې هغه په خپله کولی سي چې د سمندر په ژورو کې پټې خزانې و انسان ته وروښيي. په دې باب نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره سمینا احسان وړاندې کوي.
د ټرایډنټ په نوم د اوبو د لاندې کوزیدونکي د دغه روبوټ خیال د 1900 د یو میگزین د مضمون ناغسته شوه چې د پټي خزانې د لټون په باره کې وو.
په مجله کې یو کیسه وه چې وغلاوسی او ستر زر بیا اوبو ته وغورځول سي، خو هیڅوک هم د لټون ورسته تر اوبو لاندې د ستر زر معلوم نه کړی سي. نو ایریک پلان جوړ کړ چې هغه به د اوبو دننه لټونکی یو روبوټ جوړ کړي.
ڈیوڈ لنگ او ایرک سٹیک پول یو اسمارٹ فون واٹر پروف کو او دا ٹرائیڈنٹ اوبوتا کز کو جی دغا وڑکے روبوٹ سل میٹرا جور اوبوتا کزی دیشی. دا ویڈیو سگنل د اوبو درجه حرارت جورتیا او د سمت معلومات آپریٹر ترالیگی جی دا انٹرنیٹ په ذریعہ دا ٹرائیڈنٹ سرا په رابطه کی. ٹرائیڈنٹ په اوبو کې پټا خزانه خو معلومه نکړه، خو لانگ وای اصل خزانه د اوبو دننه د ماحولیاتی نظام اهمیت او حساسیت نه د خلکو خبرې دل دي.
تر ټولو لومړی او مهم شی دا دی چې د خلکو پام دې خوا راوګرځول سي، او زما په خیال د دې لپاره ښه لار ده چې دوی دغه نظام ته راجوخت کړل سي او په دې ځان پوه کړي.
د ټرایډنټ جوړونکي وای دغه وړوکی روبوټ د تحقیق یو غوره آله جوړېدای شي. دغه پروګرام جاری ساتلو لپاره د خلکو نه د یو کمپین په ذریعہ دوی وسپورې په لکونو ډالر هم راغونډي کړي دي، او دې سره کېدای شي چې بغیر اوبو ته د کوزیدو خلک سندونه ولټي.
یو سو ساس کی درو ژوند پار سمرا قیمت دی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدر منور دن کو زه هم د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یالت ولورته چیرې چې د روغتیا مامورین وایي په ورستیو کې چې د پولیو د ناروغي په ضد د څاسکو ورکولو چې کم کمپین تر سره سعودي په هغه کې 15% هغه کورونه چې خپل ماشومانو ته څاسکي نه ورکول له هغه څخه انکاري و هغه ته هم څاسکي ورکړي دي. خو اوس لا هم د ایالت په دریو ضلعو کې لکه کوټه، پشین او کل عبدالله کې تر 400 زیات داسې کورونه پاتې دي چیرې چې ماشومانو ته د پولیو څاسکي نه دي ورکول سوي. حکومت هڅه کوي چې دغه ماشومانو ته څاسکي ورکړي کني د دوی په ضد به بیا اقدامات کوي. نور حال ایوب ترین هم په دې رپورټ کې راکوي.
د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري په جاري سوي یو راپور کې ویل سوي دي چې د چارواکو د هلو ځلو له امله د پولیو په ضد په روانه میاشت کې د سوي کمپین په دوران کې و هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي په ورکولو کې بری موندلی دي. د چا موندو پلرو چې په پخوا انکار کوي. د روغتیا د ادارې لخوا په دغه راپور کې زیاته سوې ده چې د صوبې په 2.5 ولسوالیو کې درې ضلعې لکه کوټه، پشین او کل عبدالله د پولیو د وایرس په حواله ډېرې زیاتې خطرناکې دي. چیر چې د اوسني کمپین پر مهال د 1515 کورو لخوا د کمپین په لومړنۍ ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو سه انکار سوی و. خو د کمپین وروسته په 4,560 کورو کې و نږدې 12,000 ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول سوي دي. خو 4,340 کورونه لا پاتې دي. د دې نه علاوه هغه ماشومان ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول سوي دي څوک چې د کمپین پر وخت په کورو کې موجود نه و. د دغو ماشومانو شمیره د 4,000 څخه زیاته ده. دغه ډول د ژوب ضلع په ځینو برخو کې چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره د امنیت په باب څه ستونزې موجودې دي. د راپور له مخې هلته د کمپین په دوران کې د 800 ماشومانو مندو او پلرو پر بیلابیلو بنیادو باندې و ماشومانو ته د پولیو ضد د قطرو ورکولو سه انکار کړی و. خو وروسته د پولیو کارکوونکي تر 2.2 ماشومانو پورې رسیدلي او یوازې 95 ماشومان تر اوسه پورې د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومت تر څنګ نړیوالې ادارې یونیسف او WHO هم سخت جوګې سوي دي. د دوی په مرسته د انکاریانو په کمولو کې لوی کردار د کوټه، پشین او کل عبدالله د ضلعو ډیپټي کمشنرانو، پولیس افسرانو او مذهبي عالمانو ادا کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د دوی د هلو ځلو له امله به په کال 2014 کې د پولیو ناروغي د بلوچستان صوبې څخه ختم سي. د دې مقصد لپاره به د راتلونکي کال د مئی د میاشت پورې په صوبې کې د پولیو د ناروغۍ په ضد نور شپږ کمپینه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر منور دونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله، او هم د ډیوا ټی وی لالارې زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. په یڅو شیبو کې به تاسو هم د ریډیو لالارې زموږ له همکاري فوزی انجم سره د روغتیا په باب خبرونه اوري، او نن به هم ډاکټر سایما د فوزی انجم سره ملمنه وي. تاسو هم کولی شئ چې پښتنې وکړئ د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-03، او هم له دې سره سم زه نصیر کاکړ سره د خپلې همکاري انیلا خالد اجازه غواړو. زموږ پروډیوسر وه سمینا احسن. تر بلې خبرونې پورې د الله پامان.